د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هند او پاکستان ماته وخړی او په ګروپی پړاو کې له لوبو بهر شو. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویست انډیز انګلستان، پاکستان، آسترالیا، هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د آسترالیا د نارینهو د بیګ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پیښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. راسره ملتیا وکړئ. پیلی د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د ډسمبر په 15 نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د ډسمبر په 15 او 20 نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د ډسمبر په 19 یو دیرشمه او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه درېیم شلوریزه سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړې لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولیدا چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپی پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبایللې او یوازې یوه وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنګلاديش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بله پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه توانېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په دوو ماتو او یوې بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د ډسمبر میاشتې پر 8 نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالي د ډسمبر پر 8 نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10 نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د ډسمبر پر 12 نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالیو وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولي دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وی د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدانی وکه کړی و چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي. د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوۍ، ملګرتیا او سیمې پالنې ته کار کوي نو ملي لوبډلې به په نړیواله کچه همدغه سیماتې خوري. هغه وایي
د دې ټول زیموار افغان کرکټ بورډ دی. که څام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویل نه وکړل، 15 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي اماراتو په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنګلادیش نه یې سریلانکا نه یې دوه اړخیزه سیریزونه وګټلې، درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګۍ وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې 15 او 15 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل و خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو کچنمن او کلکس پینر وغه ونه لوبول
د غرز ابراهیم مند وای چې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام سیالوي لپاره هم ترمیاشت کمه موده پاتې ده. افغان بورد غواړي نړیوال جام کې شو ځلیږي، نو په لوبډله کې ځینې مهم تغییرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوب مبصر باطنشاه عبدالرحیم زی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله یې لوبډله لوبو ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای، ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري، خو له کابل سره یې ډېر تفاوت دی.
نو نسکارو نو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو، هغه څه تم او توقع چې مونږ ته لرودله هغه څه ونه شول. یو څو خبرې یاد اوري دلته ضرور بولم چې په هغه باید پر اتونکو کې باید هغه ته پام موسی، او دغه د 90 دغه د نسکارو نو ایشیا کپ په 2010 سکه افغان لوبډلې یو ځل ګټلای مو چې دا اعزاز د افغان لوبډلې لپاره او خدای وسنه کوم پرفورمنس شو دا بیخي هغه هیڅ تم توقع ته مونږ نه وچ داس یو خراب پرفورمنس به وسی. د دې لپاره د یو څو شین یاد اوري ضرور بولم. لومړی د کنډیشن پاړه باید وایي چې د افغانستان کله چې نن اسکلونو لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات او د مونږ چې ته کیمپ لګې د جلال آباد کې یا کابل کې د اخر کې چې کیمپ لګې د کابل کې منفی دا یعنی دومره یخ دا بیا که تاسو امارادو ته راځي طبيخي هوا ډیره معتدله ده او ډیره زیاته ګرمه ده، نو دا دی یو پلیر لپاره جس کول ډیر زیات مشکله ده، ډیره سخته ده چې سړی د یخ هوا نه راځي.
د نونس کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالي په 2019 مې د کال کې افغانستان ګټلې وي، او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د نونس کلونو ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچونکو فریدون داودزی او وکټ کیپر توپ وهونکو نومان شاه د خپلو سیالیو په تړاو داسې ویل دي.
نصیر خان هم د ملي 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچونکو. واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي 19 کلنې کې ملي ټیم کې نو ارمانی چولوبېږي. واقعیت زه خپل ډیر خوښ یم چې دغه ځای ته رسیدلم او په ځان ډیر په هر کوم ویاړم، او ان شاء الله راتلونکي کې غواړم چې دغه غټ هدفونه ته چې ما ذهن کې دي ځان ورسوم. واقعیت د ځان ورسول دا یو ستونمن کار ده، ډیر مشکلات به په لاره کې آري او تم ورسره مخ کیږي. د لپاره دا نه تقریبا ل سٹارټ امنګ د ارمانو چې زبر دغه سي افغانستان ل سټپ بای سټپ نه چې هغه لس کلن دیم د سي اي ټیم بي ام بي ټیم دا به ریپرزنٹ کوم. او واقعیت دې ته ډیره خواري مونږ کړې و دا څلور کاله پنځه کاله کېږي چې کرکټ کوم، پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې دې لپاره ما ډیره زیاته خواري کړې و او الله تعالی دغه د عزت راک او پیلن زده ملي نولس کلن کپتان کړم او سره ټیم برخه وګرځولم. واقعیت ډیر د خوښۍ احساس کوم.
فریدون داوزه د افغانستان ملي نولس کلن یو تن تیز توپ اچونکی. واقعا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې نمائندګي کوم، او دا نن چې زه ځلېږم دا زما د مهنت نتیجه ده، او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو ان شاء الله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې میاد ساتي، او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل محنت دی چې کومې خولې مونږ توی کړي دي، کوم محنت مونږ او باسلې د شپ ورځم په ځان یو کړی دا، نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو.
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره، د افغانستان د ملي ټیم د پاره، لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کوم خولې به ته ومه د افغانستان د پاره.
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي، یا د سیالي د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې تر سره کیږي. په دې ریپورت کې به له امید ظهیرمل واوري چې افغانستان له چا چا سره کله سیالي تر سره کوي.
د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټه په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې 19 کلن ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي یا د سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای. خو وروسته له هغې چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوال شورا له لورې وځنډول شو، نو د دې سیالیو د کوربتو حق یې هم ترې واخیست. دا ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډي ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14مه او 16مه نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19مه نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16مه له پاکستان، په 23مه له نیوزیلند او په 26مه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په 11مه نیټه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د لوبغاړو درجه بندی اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شل ورځو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوئی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د آسټرالیا پر وړاندې په ترسره شوي لوبلړۍ کې نهه لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شل ورځو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شل ورځو توپ اچونکو د درجه بندۍ په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقي په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د آسټرالیا د کرکټ شل ورځې سوداګریزي سیالۍ هم د ډسمبر په اوومه نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبورن رینیګیډز او اظهار الحق نوید د سیډنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بګ بیش لیګ کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړۍ لوبه د برزبن هیټ او میلبورن سټار لوبډلو ترمنځ وه چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بګ بیش لیګ سیالیو دیارلسم پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. په پلان کې و چې راشد خان به هم د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو وار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی وو چې د آسټرالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیک کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یاد لوبډلو د ډسمبر په 3مه، 6مه او 9مه نیټو درې ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 پنډو هدف د 6 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یاد لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ 109 سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د 6 وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 3.5 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یا د سیالي د ورخت له امله 40 اوره ترسره شوه چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 2.5 اوور کې د 6 وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو. هغه درې وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شیهو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شل ورځې سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شل ورځې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د پیل شویو درې شل ورځو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورخت له امله پاڼې بشپړه نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 125 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندریکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 130 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسی وګټله. هغه یو وکټ اخیستی و په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خولوبید چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 سیزه ووهله. هغه 18 او لوبډل مشر سوریا کومار یادو 55 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یو بل شل ورځې سیالي هم د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبډلې پیل کړي. د روان کال د 50 اوریز نړیوال جام ګټونکو استرالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د ډسمبر په 14 نیټه د استرالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یادې سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل یو لس کسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې ښه ونه ځلید نو بابر اعظم یې لوبډل مشري څخه لرې کړ او په ټیسټ لوبي کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه 3 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2024 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې 2 افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، فرید ملک او نورو نوموتو لوبغاړو نیم لیکنه کړې وه، خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې لزان سره د احتیاط لپاره ساتلې ده او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبي ونه کړي. او د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوې دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 10 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو بیلابیلو مرکزی ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زونونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالۍ وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړي لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په ورستۍ لوبه کې تیره شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه 15 وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دوی مینیمای کیو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي 19 کلنې لوبډلې په تر سره کړیو سیالیو خبرې کړې دي. د مرکې ملمو مو د کرکټ لوبو مبصر او خبريال ابراهیم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، په پیل کې دا راته ووایه چې دغه سي توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې په راوند یا په ګروپی پړاو کې لسیالیو بهر شي.
سایل سیب زما په باندې د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی. که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویل نه وکړل، 15 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنگلہ دیش نه سریلانکا نه دوړخی سیریزونه وګټل، درې اړخی سیریز کې فائنل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګي وکړې، سیریز یې ولګې دي، وکټ یې شپږ او 15 سروستر وکټ یې بالرانو تر لاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو، کچینمن او کلک سپینر وو، هغه ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړي پرفارمنس وکړي نو هغه بې کس او بې وسه یې، نو د هغه مخکې تګ ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو د یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجه نه ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجه نه ډراپ شول، خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شول، ځکه چې قوم پرستی وه، سمت پرستی وه، زورواکي وه، انډیوالی وه خوخي نه خوخي وي کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکي هغه هر قسم لاره برابر یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخې ډب کی دغه خ مثالونه هارون په نوم باندې هلک ته یا ما په نوم باندې هلک ته چې د افغانستان په کچاو د دوبۍ په سفر کې بهترینه کرکردګۍ کړې وي آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده هیواد یې پرېښوده د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې نو دا هغه مسئلې وي چې بدبختانه موږ نتیجه نن ګورو درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول هیڅ قسم د نولس کلن لوبډلې او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړې یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړې یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره خو دوی په عربي اماراتو په ایشا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي ولې د افغانستان د نولس کلن ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویم درجه هیواد لوبډله وي؟
بله مهمه خبره دا و چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړی په داسې یو حالت کې و چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي بل دا چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي دا مې یو غټه مسله وه ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی وو کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره تر ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي کار پرې وشي په یولسو لوبغاړو باندې کار وشي تاسو ګورئ چې نعمان شاه څومره بهترینه کپتاني کړې وه په عربي امارتو سفر کې هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم خو دا زما لپاره سوال دی چېره د کوم ځای کې کپټنسي کړې وه دغه د نولس کلن لوبډلې سره څومره پاتې شوی وو ځکه د عربي اماراتو په سفر کې دا د یو لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه وو چېرته چې افغانستان تقریبا لس دولس لوبې وکړي نو دغسې معاملونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې لپاره چې څوک خوشحاله کړي یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کړي نو دا هغه موقتي توګه باندې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي خو په مهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري هغوی په خواري وکړي یو بهترینه یولس لوبغاړي جوړ شي کوچز د دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه وو کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې تاسو کته چې درې وړو لوبو کې هم د نیپال خلاف هم د پاکستان خلاف هم د هند خلاف موږ لوبډلې کې چینجز لرله نو په دغه حالاتو کې تنشي کولای شي د لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي.
کرکټ بورډ ولې دغه څه کوي د دوی اهداف څه وي په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوې دي چې دوی سیمه پرستۍ قوم پرستۍ د غراز خپلوي دوستۍ دې ته ډیره توجه کړې ده تاسو یې منئ ده؟
نو د ټول کرجه ماشینو رزلټ دې ته راځي چې مونږ نن د ایشا کپ څخه به هر شو د هغه ایشا کپ څخه چې مونږ 2000 ولسم کال کې د دغه کپ تل ولي ګټلې و ځکه کړه سو فکر وکي د نولس کلنو ډلو په کچه باندې د تجربه هیڅ معنا نشته ده ځکه په دغه لول کې چې څومره لوبغاړي هغه د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغه په نړیواله کچه باندې لوبیدل نه چې څوک 15 کال یا پلس پلس کال لوبیدلې یا د غټو ټیمونو سره لوبیدلې نو په پلان دی لول کې یوازې د پلانینګ خبرې د ښه انتخاب خبرې د مثبت مورال خبرې چې بدبخت نه نور لوبډلو سره وو زمونږ لوبډلو سره نو هم دی وجه نه مونږ پاتې شو نور لوبډلې زمونږ مخکې لاړې چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس چې کوم مسولین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي، بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه ذمواري په غاړه باندې نه اخلي چې تاوان یې ټول افغانستان ته رسیږي. نو زما په اند باندې دغه لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله، یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو، هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه.
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي؟ دا سیالي خو پای ته ورسېدي، اوس نږدې میاشت وروسته نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې، څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړ شي او ښه پرفارمنس وکړي؟
اوس هم وخت شته دی ورلد کپ لپاره، دغه لوبډله په میډل آرډر کې مسله لري، اوپننګ کې د حزب الله دورانی په نوم باندې یو لک شته دی چې راتلی شي اسکواډ ته، په لیګ سپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لک دی، ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لک سپنر دی چې هغه کولی شي راشي، حسن ساحل کولی شي چې د یو لک سپنر په توګه باندې یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي اسکواډ ته راشي. یما عرب دغه لوبډله کې شتون ډېر ضروري دی، ځکه موږ سره بالران شته دی، خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري، هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین غلطۍ ته مجبور کړي. بدبختانه دغه کارکردګي دغه ټریک ریکارډ ډېر بهتري نه دی، نو اوس هم وخت شته دی چې ورلد کپ کې موږ یو بیلنس سکواډ برابر کړو او د دې انډیوالۍ او سن پرستۍ او د قوم پرستۍ نه موږ راووځو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې، لاملتیا مو منندویم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزانه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا.
ده ازادی ملما.
ده ازادی ملما پروگرام تمو پا سلامونو هر کلی کوو. نن مو په دې پروګرام کې وفا سمندر میلما دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو تر څنګ یې په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خپرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یوه کال راهیسې جلا وطني کې پر لیکوالی څه اغیز پریوته؟
د لوی خدای په نام دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکی جغرافیا څه حال او احوال لري. یو دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د دې فزیکی او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکی وطن کې په یو اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیا هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپل یو وطن ده. نو زه ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن د غېږ هم اوس په برخه نه ده. ولې خپله یو وطن یاستو، دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلوو، دا موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلن لدی قضیه سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستون کې څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستون کې هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، د افغانستان د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې تاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 3 میلیونه وګړي لري. دا 3 میلیونه آگاهۍ دي، 3 میلیونه تبعی دی، 3 میلیونه صغیر کیهانونه دی. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه را وباسي چې د دوی تبه به له څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکړه ټولنې ته، د ده په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم په ټول اخلاص یې وړاندې کوم، ټول مینه وړاندې کوم، داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي، پکې ویلې شي، او لږ نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي ته اجازه ورکوي جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالات، د کلمې، د شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي د زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کوم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم. ولې یوه شي دعوه کولی سم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده، دا چې څومره د خلکو په ګټه خوري، دا جلا خبره. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ وبري شي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې وی وایم.
بله سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان
مایوسون کی روان دی یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یو خبره وکړي څنګه کولی شي یو مثبت لیدلور خپل کړي یا خپل خبره کوي مثبت ډول یې وکړي نور دا
زه دې دغه شی ډیر طرفدار نه یم چې سړی دغه شی دی لیک ډګر ته د فانز ډګر ته د یو اخلاقی کشیش یا یو اخلاقی مولا یا یو اخلاقی معلم په توګه داخل شي په وخت کې دای دیو مپتش حیثیت غوره کوي دای داسې څه ټولین ته وړاندې کوي لستون کې ته وړاندې کوي او د هنري ذوق په سرخانګ دی چې هغه د دې ذائقې مولود دی او دای فکر کوي چې دا مبارک کار ده دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه فردی ژوند حدود دا ور نقص کوي نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذائقه جلا ده د دې اړتیا ویلې دي خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي د لورینې له جنسه وي او حداقل د وګړو په زخمی زړونو زخمی مغزونو زخمی عواطفو باندې مالګه ونشین دي بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمی زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي یو څه تسکین ورکا یو څه خوشي دغه خپه او ځپل سوو زړونو ته ورکړي
د افغانستان لوست طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي کتا سو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګوري دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي لدې سړی ځان څنګه وساتي خصوصا لیکواله طبقه هغه کسان چې قلم په پلاس کې دی وغواړي لیکل وکړي
ګوري دغه تند د پانس شد تخلیق ده ور کړه ده نوې تر راندې کول دي کنه اوس غنم کوا کری سم حاصل راست راوڑی غنم منست راوڑی گل کوا کری گل منست راوڑی و که اغزای و کری اغزای منست راوڑی لیکوال باید دغه دغه ده ده پانز ماده مایه باید می نوی لوری نوی نوی چوی تازه چوی یو چه زیاده نوی ولی دا چه محیط یا ذهنی جغرافیا زمونږه د ذهنی ټولنی شعور مو د قهر سرطان نیولای ده قهر او کرکه حکومت کوي قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو په زړونو په عواطفو باندې غوبل کوي او زمونږ دغه ټوله ټولنی شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولیدلی متاسفانه په دغه چې په ځا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ځکه دای باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو دای باید دغه تیاره ماحول دغه له کرکو له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا شي یوه نوې خوږه نغمه شي دای باید د ژوند وږمه شي ځان ته مې دا وړاندیز ده نورو لیکوال ته مې دا وړاندیز ده چې نه دی اوري هغه کرکه هغه نادو دی هغه نفرتونه که په هر ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دی اوري لرې دی وغورځوي ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي سپېڅلی پاتې شي د مینې وجود پاتې شي او حداقل منګه باید هغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکه نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود دوی زاله شي موږ باید په ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو په موزیم بدل شو باید دغه تیاری وشم دا خزل پرې نږدو کرکه نفرات د خزلې دي دا د ډیران مواد دي موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بیرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستی اشغال کړي دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو یو فزیکی ماحول ده فزیکی جغرافیه ده فزیکی حالات ده ټولنیز ماحول دغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولې یو دی موږ دروني جغرافیا ده، ناپایه جغرافیا ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دیو کې باید هیڅ ناول شي ته، خصوصا د کرکو قهرونو اربابانو ته اجازه ورنه کړو چې خپل زهر هلته پیچکاري کړه، هلته ځای په ځای کړه. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آبي حیات جامونه وړاندې کړه، دغه ځپلي او دغه ترنګلي وضعیت کې او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زمونږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو، هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکې نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نو کار ده، یا د زړه. متاسفانه زموږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلو، ذهن ته د دې فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آگاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی. خو په دې کې ژوند نشته، دی بې دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي کنه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې صالح صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې ډېره له دغه ده، ډېره له دغه ده چې موږ خپل وجود شقه کړی ده، دو ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره د حدیث د نفسي ذهن په شدت سره حکومت روانه کا چې موږ شپه ورځ د دې لپاره سغلوي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، اله پلانی سره پیژندګلوي پیدا کړه، اله پلانی سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي، اوله دې کار ته لاس واچو، حتی اغلا ته لاس واچو، نارواو ته لاس واچو، دروغو ته لاس واچو چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمنی دې زیات شي. دا یو. او بل اړخ دې زړه ده، په موږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلي، تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی. هغه داسې که په کره سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ وو. نو ګورې موږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت او هنر خلاقیت ده، پنځول دي نوي رنګ پیدا کول، که دا هنرمند دغه خلاقیت، دغه وس، دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده، او کله چې د انسان آگاهي، د انسان شعور، د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که رغوبړ کوي، که چاته سلام استوي، که چاته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلیږي چارې خواته اتر بیشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، د دغه شیبې برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه کړي. متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده، او په کلکه تکرارو دلته هم، چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ داران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ور پرېږدي، موږ ډاروي، وایي په خطر کې لوېږي، آینده دې په خطر کې لوېږي. هو سړی، ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شوه، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه پار حال ایله د زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې پار حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږیږم او په دې خاطر ځان ته حق ورکوم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ویل چې مینه زړورتوب غواړي، یعنې نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کېږي او هماغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نشي کولی، فکر کوي همدغه وجه ده؟
بله.
سمندر صاحب، یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري، خپل ذوق او تبه لري، دی څنګه کولی شي دا خپله دنیا رنګینه ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو، مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي، او ټوله هستی راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل او نورو ته چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی، دغه تر پالنې لاندې دی او هغه ته ورګرځي. که چیرته مونږ د مینې دغه درې پایونه غرای توت که، نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان او زلزلې نسی کولای زموږ هستی را ونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نسی کولای. مینهګر تر ټولو زړور وګړي دي. مینهګر بې تاج سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوڅ سر، په سپیره سر، په سپیره څیره ګرځي، خو د ځمکې د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډېر غټ غټ ربل نه وایي وس او جرات نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه، که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک لغالې کینې، کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه، ودې ویل چې نه، دا ما زړه یو څه لري، دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې دې ما څه وران شو، خو که دا له مینې ډک وي، نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما د زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښول یې دغه شیبه پیلیږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینه ګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لاره دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ورېږم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو د دې لپاره، که چیرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کېږي، ذهن نه پخلا کېږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دیته دا درته راخلي او درته تلیي او درته ثابتوي چې نه، دا خبرې دا سړی لږ هسې څه خوب یې لیدلی ده، سر مه پسې خوځوئ چې دا هم له ژونده باسي. او در حالې چې مینه ته رابلل او مینه ته هڅول، دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بله. سمندر صاحب، فکر کوئ چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوئ چې له ماشومتوب باید د مینه او صمیمیت زده کړو ته ناڅاپي کار وسي؟
مینا یو عجیب انرژی ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانیږي. دا د مینې د جوهر ذات ده. په مینه کې زړښت نشته. ګورئ، د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوان کلي کې ژوند کړی ده، هغه اوبه چې د ارغنداب په سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دي ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید تېنه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي خوسا کېږي. وینه دغسې ده چې ورکوای او ته شیبه په شیبه ځواني ښیې. ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري. دلته مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت ته ننه باسي چې دی د زمان له لومو ازادېږي. نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی ټوله انرژی شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده. او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده. او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کېږي، نه زړیږي، بېکاره کېږي نه. علي صاحب، مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیویي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوئ. دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی زما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم. زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدایه شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یمه، پرې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم د کورنۍ غړي یو دوه درې، هر یو جلا جلا ده. ګوره، بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده. دغه د ځمکې د مخه 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وخت چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رپ کې را پیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت ګڼم له نورو سره شریک کړم. او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریک کړم. دا ساتلو نه ده، مینه لکه د برق جریان داسې ده، نیسي احتکار کولی، نیسي بندولی. دا به ورکوې که دې په خاطر میان پاتې شي، مینه ورکوه. او که غواړې چې همیشه میان پاتې شي، مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړه چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوې. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم، دغه د مینې نغری سرمنشه ده. ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د ټولو له خالق سره مینه. ځکه د هستې د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړیږي. دا آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي. دا لوړیږي، ځي غځیږي. او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي، وزن به یې 50-60-70 کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې موږ باید ګام کېږدو. ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغه بلنه په خاطر ز ژوندایم، دغه بلنه په ما کې ژوند کیږي او ما په ژوند اړوي، او ز ژوندای وسره پات کېدلای شم. پرته له دې نه به ز ځان ته ژوندې پات کېدلو یا ژوند ژوندای وسېدلو بل سرچینه سم پیژنلای.
سمندر ته ناخر سوال دا دی چې د کتابونو شمیر مو څو ترسولی او د مینې ترڅنګ مو پر نورو کوم مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو درویشت څلیرویشت کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې دوه کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې م کوشش مې ډېر دغه ده، ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای را شروع کړم نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خط نو لیکنې روانې دي، دغونه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنې د منلو.
مینه ورانای د نصیب اوس.
رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي یار غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي شی فرختنی دا بسته چم کلا کلوینی پمینا څوک مړی په جدای دی غور زوم دخله نوینی زما دل بارا ډیر مات نیاز بینی پمینا څوک مړی دا جدای خبر کې زشو متنګا سات دمړو ستر ګد جنگا سي چل را باندې کیږي یار غنم رنگا ما وسات دمړو ستر ګد جنگا سي چل را باندې کیږي سرو مال تیرا داولی مارواری دا پلا زان دا سمینا کوم دیرا یو رزب ملاستا نشی چا پیرا داولی مارواری نا دیرو ما دمرن یم بیننگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندی کیا یار غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګد جنگا سي چل را باندې کیږي جانا گریوان میں سپنے اخ کی را بہیگی سر
سترګي مستا د خوان نه صبريږي باور وکه جانانا دای په مستا کلرم مست ځواني دنګا ما وسات د مړو سترګو د جنګا سي چل را باندې دي یار غنم رنگا ما وسات د مړو سترګو د جنګا سي چل را